مری یو سل دیرش زره او د نارینه و شاوخوا 1.3 میلیونه ته رسېږي. تر دې وړاندې په دغه هیواد کې انتخابات د ښځو له ګډون پرته ترسره سوي و چې لومړی ځل په 2015 او بیا په 2011 کال کې و. دا د افغانستان تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وسم. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات له نظیفه محبوبې څخه اورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به نسبت نورو ښارونو ته په بامیان کې هوا سړه وي. د تودوخې لوړه درجه لس ده چې منفی 14 اټکل شوی. اسمان یې شین دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه لس ده چې منفی 15 اسمان یې شین دی. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 8 ده چې منفی 4. په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 16 ده چې منفی 4. په مزار شریف، جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې به اسمان شین وي. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 4 ده چې منفی 3 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 16 ده چې 2 درجه. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10 ده چې منفی 9. په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 10 ده چې منفی 8 اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
بارز سلام دوباره در این برنامه زیر آسمان کبود. من امید مرزبان و همکارم عصمت ساروان با شما هستیم. پس از نشست قلب آسیا در اسلام آباد، رهبران افغانستان و پاکستان گفتند که مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان تا 2 هفته آینده از سر گرفته می شوند. مذاکراتی که پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان در مراحل نخست متوقف شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفته بود تا زمانی که مطمئن نشود سفرش به پاکستان با دستاورد همراه خواهد بود، به اسلام آباد نخواهد رفت. اما رئیس جمهور غنی در اسلام آباد بود که طالبان بالای یک محل رهایشی در نزدیک میدان هوایی قندهار حمله کردند و نزدیک به 50 نفر را کشتند. با برگشت آقای غنی به کابل، دیشب یک مهمانخانه در منطقه شیرپور کابل هدف حمله شورشیان قرار گرفت که تلفات را هم به همراه داشت. آیا می توان گفت که طالبان برای امتیازگیری بیشتر در مذاکراتی که ممکن است 2 هفته بعد آغاز شود فعالیت‌هایشان را افزایش دادند؟ و یا اینکه گروه‌های مخالف مذاکرات صلح می‌خواهند با چنین حملات مانع برگزاری این مذاکرات شوند؟ سوال‌های دیگر هم در زمینه وجود دارند که در این برنامه زیر آسمان کبود با مهمان‌ها و شما شنونده‌های عزیز در میان خواهیم گذاشت.
بله قدر منوردون کله کسانګه چیز ما همکار امید مرزبان در تویل د دې خبرونه په دې ساعت کې په دې بحث کو چې پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر له سفر او له دغه هیواد سره د سولې په پروسه له موافقه سره په یو وخت ولید وستوالو طالبانو له لوري تشدد زیات شوی دی. آیا اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر په شپه د کندهار په هوایي ډګر د وستوالو طالبانو خونړی برید او په کابل کې په یو ډیپلوماټیک ساحه کې د دې ډلې د تیر شپې حمله هغې موافقې ته د نفي ځواب دی چې د افغانستان ولسمشر په اسلام آباد کې له پاکستاني مشرانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلولو په باب وکړه؟ د ملګرو ملتو امنیت شورا د بریدونه خندلې دي. د شورا تیر شپه وویل چې هیڅ راس تشدد او تروریستي عمل په افغانستان کې د سولې په لور د پرمختګ مخه نشي نیولی. د امنیت شورا 15 غړیو په خپل اعلامیه کې د قربانیانو د کورنۍ او لغړیو افغان ولس او د افغانستان له حکومت سره ژوره خواخوږي څرګنده کړه. په دې بحث کې زموږ ملمانه دي د سیاسي چارو کارپو ښاغلی هارون میر، خبریال او ژورنالیست خوشحال خلیل، د نړیوالو اړیکو کارپو عبدالرؤف جرأت او د غرض د سیاسي چارو کارپو آریان خیبر.
مهمان عزیز به برنامه خوش آمدید. برای فعلا جناب هارون میر و آریان خیبر را با خود داریم. مهمان های دیگه هنوز تلفن هایشان وصل نشده. جناب آقای میر با شما شروع میکنیم. در کل در برداشت شما از حملات اخیر در کابل و در دیگر نقاط افغانستان و همچنان پیوندی با مذاکرات صلح که احتمال داره 2 هفته بعد آغاز شوه، برداشت شما و تحلیل شما در کل از این چه هست؟ بعدا با جزئیات صحبت خواهیم کرد، حالا فقط تحلیل کلی.
با شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی، البته چیزی تازه در پیوند با مذاکرات صلح در افغانستان نبوده. در گذشته هم حتی حکومت سابق شخص آقای کرزای هم هر باری که به پاکستان سفر میکرد ما شاهد یک واقعه تروریستی در افغانستان بودیم و این روند هنوز هم ادامه داره. بدون شک جریانات در داخل طالبا هم هستند، چون طالبا هنوز دیگر رهبری واحد ندارند. جریانات در بین طالبا و دیگر گروه های شورشگر در افغانستان هستند که مخالف روان صلح هستند در افغانستان، و همچنان بعد از 13 سال تحولات اخیری که در افغانستان رخ داد، بدون شک گروه هایی هستند که اونا مطیع و فرمانبردار پاکستان نیستند. دیگر کشورها هم در افغانستان دخیل هستند، میتونن از همچین ابزار استفاده بکنن. بدون شک که عملیاتی که در چند روز قبل از قندهار و خصوص در شب گذشته در کابل وقوع پیوست، صدمه است در ابتکار رئیس جمهور افغانستان به خاطر بهبود روابط با پاکستان، و بدون شک تاثیر منفی بالای اثر آمد در افغانستان داره. و ما شما شاهد هستیم که هر باری که عملیات تروریستی در افغانستان رخ میده، ما بدون شک پاکستان را متهم میسازیم، و این در حسان آمد در قبال پالیسی حکومت وحدت ملی در ارتباط به بهبود روابط با پاکستان یکی از چالش های بزرگ بوده.
بله سب دیر از یادتون مننه شاغلای هارون میر. شاغلای آریان خیبر، شاغلای هارون میر ویل بای هر کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې نږدې کیږي او یا د سولې خبرې کیږي، دا ډول حمله کیږي دا څه نوې خبره نه ده، او دوی د طالبانو په منځ کې ځینې حلقې یادې کړې چې ممکن د سولې له خبرو سره مخالفي وي، دوی غوښتل عکس العمل وي. په دې برخه کې څه وایي چې آیا د افغانستان په حکومت کې یا د افغانستان په دولت کې به داسې کړی نه وي چې د سولې مخالفي وي او هغوی یو شمېر سخت دریځو ته دغسې لاره مساعده وي چې د سولې پروسه سبوتاژ شي؟
په دغه شک نشته دی چې دا د حلقه سه دولت په منځ کې چې هغوی غواړي چې کړکېج جوړ شي او د دې کړکېج نه په استفادې پورې په استفاده دوی وکړي چې هغه نړیړه موخو ته ورسېږي. د دې شک نشته چې دغه څلوېښت کاله د پاکستان هېواد د افغانستان په منځ کې دوی مداخله کوي، د دولت منځ کې دوی کړۍ لري، او د څلوېښت کاله غواړي چې افغانستان د کړکېج خواته بوځي. نو دا هغه تنظیمونه چې دوی هلته تربیه کړي وو، تصفیه کړي وو، تجهیز کړي وو، راوی لګل او پخوانی دولت کړنګ کړل او دوی دلته هرجمه واچولو، دا کړی اوس اکثرا په قدرت کې دي. نو زما په خیال زما همدا ده چې هغه چا چې یو ورځ هم هجرت کړی وي په بابو په شمشتو کښې ورځ تېره کړې وي او د جهاد اوبه چې کړي وي، هغه تبندې تر چتر لاندې دي. همدغسه چې نورې ګونې ګړۍ کړې چې په ایران کښې وي، هغوی تر اوسه موږ ګورو شاهد یو چې هغوی د صفای پاسدارانو مخکې د سواک سره دوی قوي ارتباطات درلودل. نو په دې کښې هېڅ شک نه شته چې هغه کړی اوس اکثرا په دولت کښې دوی، په مقاماتو کښې دي، دوی وزیران دي، دوی مهمین د ریاست اجرایه دي، مثلا دوی په دولت کښې فعاله ونډه لري. دا کړی نه غواړي چې د افغانستان آرامۍ خواته لاړ شي، او دوی په زیاته پیمانه په افغانستان کښې دوی چورې چپول وکړو، غلاوې وکړې، دوی بله منځلونه جوړ کړل. نو په داسې حالات کښې که مثلا کړکېچ نه وي، آرامي شي، ډیموکراتیک نظام وي، پوښتنې وخت را شي، یقینا چې دوی د بله منځلو پوښتنه به کېږي. نو دا کړی نه غواړي چې په هېواد کښې سوله ټینګه شي، او دلته نور پاکستان ډېر قوي شبکې جوړې کړي، لکه جمعیت اسلام، لکه حزب تحریک، بعضې پوهنتنونه لري لکه طه سلام پوهنتون، چې عملا هغوی د پاکستان ګټو ته کار کوي او دلته خلک نوي روزي. نو دوی عملا د پاکستان په خط باندې دلته مستقیما دوی همکار دي. نو دا کړی نه غواړي چې تعمیلیت ته مشي، هر واره چې د افغانستان دولت په غوښتي دي چې د پاکستان سره خبرې اترو ته چمتو شي، یا د اقل خبرې اترې پیل شي، دلته په افغانستان کښې د ایسا د خونه مستقیما یو کړکېج جوړېږي. دا د پاکستان دوه موخی سیاست د څلوېښت کلونو به په دې خوا جریان لري، او دوی په پنځم ستنه چې نوې رایج شوې ده په د افغانستان په سیاسي ادبیاتو کښې، دا پنځمه ستن دلته ډېره فعاله ده په افغانستان کښې، او دوی هغه کړۍ تسلیم کوي، مثلا تجهیزوي. مستقیمه زه وایم چې هغه کړۍ چې مثلا په جهادي تنظیمونه چې پخوا یې په پاکستان کښې وخت تېر کړ، وخت تېر کړی دی، هلته دفترونه درلودل، هلته د پاکستان د ایسا د خوا دوی تمویلېدل، هغوی خپله پنځمې ستنې دي، پنځمې ستنې دي، او دوی په دولت کښې عملا ونډه لري. تاسو ته خبر یاست چې تاس خبریالانو یو نوې اعلامیه خپره کړې وه چې افغانستان په دولت په منځ کښې دوه امنیتي چارواکي دي چې هغه مستقیما داعش حمایه کوي. دا خبرې ډېرې دي، دا دوسې ډېرې دي، او بدبختانه چې د افغانستان دولت داسې په استراتیژیک پلان دی.
تشکر جناب خیبر صاحب،
هم نوبت درکوم.
تشکر خیبر صاحب، به شما برمیگردیم. همین نکته را که شما مطرح کردین ایره میخوایم با آقای هارون میر، کارشناس مسائل سیاسی، هم در میان بگذارم. اویی که آقای میر، آقای خیبر گفتن که در داخل حکومت افغانستان یا در داخل افغانستان حلقاتی هستن که صلح نمیخوان، به خاطر که منافعشان در صلح نیست، یعنی با هرج و مرج منافعشان بیشتر و بهتر تامین میشه. آیا فکر میکنید که حکومت افغانستان حالا در پهلوی ازی که باید با طالبان صلح بکنه یا با گروه حقانی و امثالش، باید گروه های دیگه که در داخل حکومت هست اینا رو هم سرکوب بسازه، یا در داخل افغانستان هست اینا رو هم سرکوب بسازه تا اینکه مانع روند صلح نشون؟
خب بدون شک افراد، اشخاص یا گروه هایی هستند که از جنگ منفعت دارن، چون اقتصاد افغانستان در 3 دهه یا 4 دهه گذشته بر اساس یک اقتصاد جنگ پیش میره و افرادی که منافع دارن بدون شک بی‌ثباتی در افغانستان ترجیح میدن. اما نظر من این است که در کل در افغانستان حداقل در سطح اراکین دولتی همه افغان ها بدون استثناء همه خواهند که در کشور یک صلح و آرامی و ثبات به وجود بیاید. من به یقین گفتم میتونم که هیچ فردی در رده های حکومت ادیقل و در شخصیت های سیاسی افغانستان کسی را من جویا نیستم که او بر ضد منافع ملی افغانستان فعالیت بکنه. بعضی اوقات شاید معلومات آدم شاید به قدر کافی در دست نداشته باشه و اون من تحقیق روی بر اساس منابع معلوماتی است، اما ما تا جایی که من معلومات دارم این ابهام را که آیا در داخل حکومت یا در سطح رهبری یا حلقات رهبری افغانستان چی در حکومت باشن چی در اپوزیسیون، ما شخصا از افراد که شناخت دارم اینا افرادی هستن که همه متحد به افغانستان هستن، منافع ملی افغانستان می خواهند، اما میدونیش گروپ هایی هستن که اونا از جنگ منفعت می برن، اما به شکل واضح بعد وقتا ندارم معلومات ندارم. منطقه مهمی است که ما در هر شرایط که با وجود می آیم ما حداقل امو گروه های سیاسی که متحد به تحولات اخیر در افغانستان و خصوصا حکومتی که بعد از در سقوط رژیم طالبا وجود آمده، اینا باید متحد باقی بمانند، چون در یک موقف واحد ما میتونیم که از منافع ملی افغانستان بهتر دفاع بکنیم تا اینکه پراگنده شد. و خاص دشمن هم پراگندگی در سطح رهبری در افغانستان است و در طبقه نخبگان سیاسی افغانستان است و ما باید از این پراگندگی جلوگیری کنیم، به خاطر از اینکه هر مذاکره که با طالبا صورت بگیره حکومت افغانستان به پشتیبانی سیاسی مردم و علاقات سیاسی ضرورت دارد.
بله سب دیر زیاده مننه. شغل خوشحال خلیل هم ده تلفون لاری را سرده دویت هم مرکلی. خوشحال خلیل سب، د پاکستان حکومت پرستوی که پزلونو له افغانستان و غشتل چه حاضر ده چه د افغانستان د حکومت او د طالبانو دستازو د خبرو کوربشی او علاقه لري چه په افغانستان کې سوله راشي. د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستاني مشرانو له خبرو وروسته د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز او د غرس یو بل چارواکی وویل چې له افغانستان سره د زړه له کومې عمیق اړیکې غواړي پاکستان او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات وي. څه فکر کوئ چې افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاست بدل شوی دی؟ نور پاکستان له زړه غواړي چې په افغانستان کې سوله وي او طالبان هم د افغانستان له حکومت سره روغه وکړي؟
اول تاسو ته سلامونه او درنو ملمنو ته اوریدونکو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. راځم ستاسو پوښتنې جواب ته. هغه دا چې پاکستان د تیر یو کل چې ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر پاکستان ته وکړ، نو د ده سفر او د نورو سفرونو چې تیر 10 کاله کې پاکستان سره د کوم مذاکرات او کوم ډول باندې کېدل، د هغې ترمنځ یو ډېر اساسي فرق موجود ده. هغه دا چې معمولا تیر حکومتونه د طالب غوښتل چې د هغه لیدلوری دا و چې د مهم طالب قمندانان او مشران داخل سولې ته حاضر کړي او بې له دې چې پاکستان سره کومه خبره ولري. او برعکس ولسمشر اشرف غنی لال اول ویلې زه د پاکستان سره خبره کوم او د پاکستان سره او د افغانستان ترمنځ د نایلان شوي جنګ خبره وکړه چې هلته موجود ده. نو طبعا د اول په مجموع کې دا سوله او دغه حرکتونه چې اوس شوان دي ملي واده حکومت روان کړي او دین تیر حکومت چې د دې ترمنځ یو ډیر زیات فرق موجود ده. دوم دا چې کله په لومړي ځل لسمشر غنی پاکستان سره خبرې وکړې او بل اخر هغه واحد وادي باندې ژمنه ونه کړل، ژمنه باندې عمل ونه کړ، نو طبعا پاکستان دلته د افغانستان باندې جنگ ته پراختیا ورکړل او دغه تشه چې په افغانستان کې راغلې وه د هر نظام د اقتصاد او د مالي منابعو او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو د کمښت له وجې چې په افغانستان کومه تشه راغلې وه، دوی وغوښتل چې جنګ تجدید کړي او په دې توګه باندې افغانستان کې د طالبانو یو داسې قدرت نمایش ته وړاندې کړي چې بل اخره که چېرته مذاکرات کېږي نو دوی پکې لوی لاس ولري. هغه دا و چې د افغانستان ځواکونو او حکومت مقاومت وکړي، پاکستان د غوښتنو په مقابل کې او بل اخره جنګ تر دې حد راورسېد چې زیات تلفات دواړو غړو ته واوښتل او پاکستان ناچاره شو چې په نړیوال توګه په سیمه کې د پاکستان په اړه باندې منفي ذهنیت رامنځته کړي. پاکستان ناچاره شو چې بل اخره افغانستان دې ته د سولې خبرې شروع کړي. نو په دې سب باندې هم دلته دوه خبرې وي چې یوې خوانه دوی غوښته چې دغه د طالبانو نوی مشر مولا منصور ته د دغه جنگ له طریقې یو ډول مشروعیت ورکړي چې دا سره کولای شي د طالبانو مشتي وکړي، نو ځکه دا جنگ دومره تیز کړ او له بلې خوانه په افغانستان حکومت باندې فشار و تر څو په مذاکراتو کې دوی لوړ لاس ولري. اوس راځم دې ته چې دا ورسته دا اوس کانفرنس ته تګ او بل اخر الته بیا له سره د پاکستان نوې ژمنې او نوې وادي، نو دا خو معمولا لکه مخکې چې نور دوستانو یا اشاره وکړه د پاکستان یو ورځ نه ده، دا دوامدار وادي دي. نو موږ په وادو باندې موږ نسو کولای باور وکړو تر هغه چې د نتایجو ته رانسو. نو نتایج هم تقریبا هغه خبرې دي چې تیر ځل لکه دغه رقم ته کلک ژمنې لکه پخوا چې کېدلې دغه وچې شوي دي، دغسې ژمنې پخوا نه وې شوي. نو اوس موږ نتیجو ته ګورو چې نتیجه څه ده او نتیجو ته باید منتظر اوسېږو.
یعنی دا منې چې دا ځل ژمنې له تیرو ځلونو سره فرق لري، خو په دې ځل امریکا او چین پکې ډېر رول لري، دوی تضمین هم کړی دی.
بله البته د سیاسي په مجموع کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کومه کشاله روانه ده او جنگ روان ده، دغه د برتانیې د استعمار نه بعد چې کوم سرحدونه دي یا کومې سیمې دي، دا ټول دوامدار هم د اوس د منځني ختیځ نیولې تر افغانستان او تر کشمیر پورې په ټولو کې همدغسې یو کشاله او جنجالونه روان دي. نو دا د استعمار میراث ده، د پخواني استعمار میراث ده، تر اوسه پورې هغه د سرحدونه او دغه هیوادونه په خپلو کې په مختلفو شکلونو باندې سره
درگیر هستیم. سلام،
زنده باشین، تشکر جناب خوشحال خلیل.
بله.
جناب هارون امیر، نکته دیگه که مطرح شد در افغانستان همزمان با سفر رئیس جمهور به پاکستان، انتقادهای زیاد بود بالای رئیس جمهور. یک گروه از افراد انتقاد زیاد داشتن بالای رئیس جمهور که چرا به پاکستان رفت در چنین یک وضعیت، و حتی تا حدی که رئیس امنیت ملی افغانستان هم با ابراز ناراحتی از این قضیه کنارگیری کرده از پست خود. چقدر این سفر برای رئیس جمهور از نگاه سیاسی گران تمام شد؟
بدون شک در پیوان با سیاست خارجی افغانستان به خصوص در قبال پاکستان، رئیس جمهور در بیشتر از یک سال گذشته حداقل از تأسیس حکومت وحدت ملی کوشش های زیاده کرد و امتیازات هم برای پاکستان یا قائل شد. ما شما میدونیم که برای اولین بار رئیس جمهور افغانستان در با نظامی پاکستان در مخر خود روی پاکستان در پیندی ملاقات کردند، با راورد کردن سربازهای افغانستان بر تعلیم و تربیت در پاکستان، چیزی هم بار اول از تاریخ افغانستان این امتیازات را بر پاکستانی ها قائل شد. اما در بدل هیچ نوع امتیازی یا واکنشی که حداقل مثبت تلقی شود در افغانستان یا چیزی ملموس باشه بر مردم افغانستان، ما بدبختانه بدش ناوردیم و بدون شک که سقوط قندوز نقطه بود که همگی را در مقابل پاکستان یک بار دیگر تحریک ساخت و حکومت افغانستان هیچ پاسخ بر مردم نداشت. و این بعد از سقوط کابل و عملیات های دیگه که طالبان انجام دادن در افغانستان، بار دیگر است که رئیس جمهور افغانستان با پاکستان است. بدون شک که فضا در افغانستان و افغانامه در فضای سیاسی و افغانامه در افغانستان مخالف همچون یک سفر بوده، اما باز هم رئیس جمهور افغانستان بنابر فشارهایی که وجود داره به خاطر که جامعه جهانی هم خواستار آوردن ثبات در افغانستان است و بیروت روابط با پاکستان، خب این بار باز هم ما شما انتظار میکشیم ببینیم که آیا واقعا پاکستانی ها صادق هستند، چون ما سر صداقت پاکستانی ها سوال داریم، آیا واقعا پاکستانی ها صادقانه عمل میکنند یا باز هم فریبی را اینا میخواهند که انجام بدن تا در این سرمای زمستان ما را یک بار دیگر اخفال بکنند. این هنوز هم سوالی است، هیچ کس به این پاسخ نداره. ما یقین داریم که رئیس جمهور افغانستان هم به این پاسخ نداره. ما باید انتظار بکشیم ببینیم که واقعا پاکستانی ها این مرتبه چی پاسخی برای مردم افغانستان و خصوص برای جمهوری افغانستان باز هم دعوت را پذیرفت و رفت پاکستان.
تشکر جناب هارون امیر، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان در این برنامه جناب عبدالرؤوف جرأت، کارشناس روابط بین المللی را با خود داریم. جناب جرأت، همین سوال را از شما هم میخوام مطرح بکنم. سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان در چنین یک فضای چقدر از نگاه سیاسی برش گران تمام شد؟
مننه چې هم په خپل وار تاسو درنو مېلمنو ته د نړۍ راډیو ریزون کې سلامونه ونې دي له وړاندې کوم. ازما پند جنرال صاحب جمهور رئیس سفر پاکستان ته کله چې مختلف د اسیا د نړۍ ودونو کانفرنس کې برخه واخلي، له دې څخه په استفادې په وختل چې د اسیا کانفرنس د غړو فشار په پاکستان باندې راولي تر څو په افغانستان کې د دې دایمي سولې لپاره لار هواره کړي. ازما پند دا خو طبعا دای باید پاکستان ته توحید کړی وی چې دلته پاکستان موضوع نه او دلته د اسیا د کانفرنس موضوع نه، او په افغانستان خپله د اسیا کانفرنس یو غړی هیواد دی، د اسیا د کانفرنس یو غړی هیواد دی، او په دې کې افغانستان هم باید ګډون کړی وی. لیکن له دغه وخت سره پیچپاجي غوښتل چې په پاکستان باندې لازم فشار اوړي تر څو هغه کسان چې د افغانستان د دولت پر ضد جنګي دي د هغوی کسان باید ونیول شي یا افغانستان سره سولې د تشویق د سولې رامنځته کړي. نو بنا امر د افغانستان د ولسمشر سفر پاکستان ته زغتله مثبت ارزومه خیر بیا د وخت تقاضا ده د وخت قضاوت د غل وروسته معلوم شي، لیکن دا یو ښه فرصت او چانس تر څو هر هیوادونه چې وګړي د توریزم له خطر څخه په اسلام برخمن دي یا توریزم خطر ته مواجه ده، هغوی هم غوښتل چې په پاکستان باندې فشار اوړي او د توریزم دغه خطرات د خپلو هیوادونو پر وړاندې کم شي.
ډېر زیات مننه، سلامت اوسئ ښاغلی جرأت. اوس له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې په 0909-203-1540 او یا هم 0908-225-55 باندې ټلیفون راوکئ، او نړیوال شمېرې هم درته اعلانوو: 00-400-212-45-01 یا هم 00-400-22-12 شپاکسلویش سفر یاو.
بله، و اگر انترنت دارین و سکایپ همچنان میتونن از طریق سکایپ با ما در تماس شوین. بهتر است از طریق سکایپ در تماس شوین چون تلفن ها خیلی مصروف هستن با مهمان های عزیز ما که در لست هستن یا در خط تلفن هستن با ما. اگر با سکایپ تماس بگیرین هم ممکن است بهتر و زودتر تماستان برقرار شه و صدایتان هم با کیفیت بهتر شنیده میشه. آدرس ماست radio.azadi در سکایپ. حالا پس از یک وقفه کوتاه با شما شنونده ها برمیگردیم.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
در گذن پا ناروغی بندی در اختکی دو عوامل او پا افغانستان که در دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
سلور بجی او دو دیرش دقیقی دی تاسی اوس آزادی رادیو او رید. آزادی رادیو خبروانی ده سهار پا و بجی پا منزنی چپا دولش پجنیوی پیلیشی ده ماشام تر او بجی دوام کوی. پا هم ده خصفا ده ماشام لو بجی و روسته ده امریکا شخ آشنا رادیو خبروانی او ریده شی. اوس هم او ریدون کتن و بطور که و لمنانه او ریدون که ده تیلیفون پلین کده. میره بانی نه ده سکایپ للاری ده.
بله، زنده باشین، بفرمایید.
بله سلام.
متاسفم.
بله آقای امید مرزبان هستم.
بله خب وطن دوست شما وصل شده.
تلفن زورآور شد.
اسکایپ هستن آقای وطن دوستم فکر میکنم.
بله سلام با شما آقای نعیمی و آقای سروان صاحب.
سلام.
من یک چیز میخواستم خدمت مهمان شما عرض کنم که که آقای نبیل از وظیفه خود برکنار شد. ما فکر نکنم پاکستان گپی خوش باشه به خاطر از اینکه کشور پاکستان در طول 30 سال در افغانستان در بخشای مهم دولتی افراد خود داره. پیش از اینکه مردم تصمیم بگیره دولت افغانستان اونا وقت افراد خود داره در اینجا در داخل ارگ در داخل نظام در تمام جای داره اونا خبر میشن برنا فرق نمیکنه که آقای نبیل برو یا آقای صالح برو یا آقای دیگه بیه. چون اونا معلومات دارن ما که شب صحبت کردن صبح وقت پاکستان خبر میشه به اونا معلومات میرسه. بنابراین تا وقتی که افراد که وفادار پاکستان هستند که آقای آریانم گفت که در پاکستان تشکیل شده بوده امو احزاب هم فعلا در قدرت هستند تا اونا نظام بیرون نشوه افراد لایق وطن دوست وطن پرست در کشور در گروه های مهم دولتی جایگزین نکنه پاکستان نقش خود داره در افغانستان وزیر کنترل پاکستان خواهد بود.
تشکر من از سلام نشونیدیم
در تلفن لاری می آوریدون که لرو مهربانی کوی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی صاحب
اوره
بلی اورو لکم زین خبری کوي عبدالقادر صاحب مهرباني
من ولسم شهر جلال اسما چې پاکستان د اسیا په کانفرنس کې ونده واخله لاسه چې د هیوانه د اسیا د هیوادو کوم شران سره وداغو په مخ کې باید د پاکستان څخه د غشتل وي چې د پاکستان کوم مخالفین دي په پاکستان ځای وکړي دا وو څخه دا ورشته کړی وای د پاکستان
درست
تشکر نظرتون لښونیدم. خب
بله منظور شاید دا و چې له پاکستان غشتي وای چې او غیله خپل خاوري وو بس یا هم وځي
برملا در حضور رهبران کشورهای آسیایی باید این خواست را مطرح میکرد. به هر حال تشکر. شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم بفرمایید.
السلام علیکم. ما را غاروی سلام.
بله صاحب کامران صاحب یاس مهربانی
کنید. بله صاحب نو سلام صاحب خبر خدا ده چی ده پاکستان با پیوازی سر چه و نکی زما پا نظر البته زده وایم چی ده منطقه هوادونه آغا پا شمول ده هند او گوانده هوادونه باید طول پا داغا که پیواز را پیواز خلباندی آواز وکی چې په افغانستان کې نور باید سول راسي نو یوازې په پا پاکستان باندې هم نه کېږي دا شاوخوا هیوادونه ټول خپل دغه لري خپل له دلچسپي لري په افغانستان کې او بیا د غربیانو ته باید قناعت ورکول سي په سر کې امریکا ته هغه وغواړي په افغانستان کې سول نور وسی.
ډیره مننه کامران صاحب بس کافی دم دومره. ډیره مننه سلامت اوسئ خوشاله اوسئ له ټولو اوریدونکو مننه. وس سوشي به ټلیفون مکوي چې زموږ ملمانه هم ستاسو په څرګندونو نظر څرګند کړي. شغلای آریان خیبر صاحب مخکې هم د موضوع یاد شو او یو شمېر کسانو د ولسمشر په دې سفر انتقاد کړی دی ویلي دي چې باید اصلا سفر نه وای کړی او له پاکستان سره اړیکې نه وای نږدې کړي او د پاکستان وعدې نه وای منلي. لیکن څه فکر کوئ آیا دا په دې ارزي چې د افغانستان د سولې لپاره حتی که له خپل دریز نه یو څه شاتګ هم وي باید د پاکستان سره یا د پاکستان وعده ومنل شي ته او د پاکستان وعده ته انتظار وشي؟
یو خدا خبره ده چې پاکستان هیڅ وخت خپل وعده باندې وفا نه ده کړی. د کمی خپله تاسو سره وګورئ مخکې ورونو یاد کړه چې د چین هیواد او د امریکا هیواد ته ضمانت کړی ده. پخوا هم که د تاسو په یاد وي د جنیو توافقات د افغانستان د جمهوري دولت او د پاکستان ترمنځ دلته امضا شول په جنیو کې. که د تاسو په یاد وي په واقع پخواني شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو ته ضمانت کړی وه. هم په خواشنۍ سره چې په وخت چې د روسي قطار د افغانستان نه ووتل پاکستان خپلو ژمنو باندې وفا ونه کړه او دایم او ډاله چې د روزلې وعدې تاسو ته ميلو تجهیز کړی چې ته یو نړیوال توکي چې د افغانستان جمهوریت راو پر ډول او د موږ د دې پولیس او نړیوال دولتي هر څه لمن دلاره پاکستان ته لاره او سم پاکستان مګر چال دی لو دی تاسو په دغه حد اقل په دغه ټول څه کولو کې چې باید طالبان د سکوت نه پاتې.
یعنی تاسو منظور درئ چې یعنی باید تاسو منظور درئ چې باید اصلا د پاکستان په وادو باور ونه شي او هیڅ ورسره د سولې په اړه خبري هم ونه شي منظورم دا دی.
خبره باید اصلا غیر ده پاکستان هلتا نور غطه کلی ده ده نره پساته بانده چه اغوی پاکستان تا پیسه ورکوی چه ده تاریخ نه پاکستان ده تاریخ نه ده
اما غیر کلی هم ده شای نگواری فکر نکوی خیبر صاحب چه اما غیر کلی چه اما غیر هیوادونه چه تاسی ورته اشاره کوی دی حقوی غشتانه هم هم ده نده بس ده پاکستان پا ده خبرو که ده امریکا و ده چین ده سیم مهم هیواد ده چین هم ده دوی علاقه مندی و ده دوی غشتانه هم هم داده چه افغانستان باید لپاکستان سره نژدی شي او لدې طریقې د خپل هیواد د سولې لپاره هڅې وکړي.
خو د چین د بل واریانت دی چې همیشه غوښتي چې افغانستان کې سولې ارتباطي مشترک مغز لرو او چین غواړي چې دغه عمل کې د افغانستان سره اقتصادي اړیکې ټینګې کړي او دغه منطقې په سطح د چین په ګټه ده د منطقې په ګټه ده. خو بدبختانه په کمال تاسف باندې چې امریکا متحده ایالات هغه څه چې باید شاید افغانستان سره د متقابل دغه تړون باندې تنظیم لاسلیک شوی دوی همکاري ونه کړه او داسې ګنګوسې شته چې دوی د افغانستان د دولت مخالفین تسلیم کوي تمویلوي په شمال کې مثلا تبوکتر کې مخالفین که ده کوزیگی ده که ایستر ماماده ده افغانستان خلکتا مکتا که ده کلپ زانت ده فکر خواندان بودن ده ماماده چه طالبان مثلا ده کم ده نتل تسریکیگی کم ده نتل میلیگی دی ده ده هلیکوپتر چه دی کوزیگی ده هلیکوپتر ده چه
بله یعنی ده ده هلیکوپتر خبره که وست در توی چی چوک ثبوت لری یا سند لری گمان نکم چی چوکم حاضر شی. خیلی پرحال
تشکر ای نظر شما بود و بعض همین نظر به اشکال مختلف در گذشته هم مطرح شده. جناب خوشحال خلیل نویسنده و روزنامه‌نگار هم با ما هستند. یک پیام را که شنونده به نام جانعلی عزتیار از دایکندی فرستادن به شما میخونم. نوشتن که اگر دولت با طالبان صلح کند داعش حالا قوی تر از طالبان است، با آنها چه خواهد کرد؟ این سوال هم حالا مطرح میشه که خب گیریم با طالبان صلح شد، گروه های مخالف و مسلح دیگه که هستن به شمول داعش، با سرنوشت اینا چه خواهد شد؟ جناب خوشحال خلیل میخوایم شما پاسخ بدین.
مننه تشکر. اصل کې دغه ټول افراطی یا بنسټپال ډلې چې کومې دي هغه تاریخي لحاظ باندې کومه دوی تاریخ او مخینه ته وګورو دوی اکثره په ډیرو مختلفو شاخو او تقسیمېږي. نو همدغه رقم طالبان هم اوس موږ او تاسو ګورو چې په مختلفو ګروپونو تقسیمېږي او مختلف ډلې ترې جوړېږي. همدغه رقم چې کله د دوی ډلې تقسیمېږي نو دوی د تمویل سرچینې زیاتېږي. لکه مخکې چې مثلا یوازې د پاکستان له خوا تمویلېدل ممکن دا ځل هغه ګروپونه چې بېلېږي هغه د تمویل نورې سرچینې پیدا کړي او خپل جنګ او خپل ایدیولوژیکي اهدافو ته ځان ورسوي او مختلف هغه وکړي. نو دا یو مسله دلته چې ده هغه د داعش ده. داعش چې ده په خپله د هېڅ د شاوخوا هېوادونو هېڅ حاکریت ته درناوی نه لري او داعش یو نړیواله دغه خلافت غواړي چې رامنځته کړي او بالاخره دغه کوم سرحدونه چې په اسلامي نړۍ کې موجود دي دا ټول لمنځه یوسي او ټول تر خپل کنټرول لاندې راولي. نو دا نو دغه ایدیولوژي یا دغه د فکر او سوچ څخه دا د ګاونډي هېوادونو ته پاکستان او د ټولو په زیان ده. ځکه دوی د هېڅ چا تابع نه دي تقریبا او مستقل عمل کوي او روان دي او د ټولو په نقص دي. نو طبعا دلته که چېرې طالبانو سره سوله کېږي یو ګروپ یا دو ګروپ سره هغه مخالف ګروپونه به داعش ته یا نورو د ستمدارو ډلو سره ملګري کېږي. نو دلته ټولو کې مهمه خبره هم دا چې دغه خطر چې دا چې نه یوازې افغانستان کې د موږ تاسو ته د کندي ورور ترې اندېښنه لري نور لري ممکن هغه خلک چې دوی طبعا شیعهګانو سره یا نور خلکو سره جدي برخورد کوي یعنې سخت چلند ورسره کوي نسبت نور نه خو بهاره خو دا د ټولو سره یو رقم چلند کوي. دا یوازې مطرح نه ده چې ممکن افغانستان کې یو قوم یا یو اقلیت تر تهدید باندې ونیسي. همدا اوس په شینوارو کې په جلال آباد کې په دې منطقو کې د داعش له لاسه ټول خلک په تکلیف دي. نو ممکن دغه که دغه په پرمختګ وکړي دغه داعش نو شاخوا پاکستان ته هم دومره خطر کېدلی شي لکه افغانستان ته چې دا همدغه رقم د سیمې هېوادونو ایران او منځنۍ اسیا ته هم خطر کېدلی شي. نو دغه مشترک خطر چې رامنځته شوی د داعش په نوم باندې او دغه او یو علت هم چې پاکستان دغه ډېر کوشش کوو چې دې ته له سره مذاکرات شروع شي او له سره سوله شروع شي هغه همدغه و چې پاکستان هم ویره پیدا کړې وه چې دا ګروپونه د طالبانو چې اوس ملا عمر هم نشته ده او خپل وفاداري د ملا عمر او یا ملا منصور نه داعش ته خواته ونړوي. نو ځکه یې تلاش کوو چې زر تر ژره بېرته له سره د سولې خبرې شروع شي او د اقل هغه حکومت سره سوله شروع شي او طالبان افغانستان حکومت سره پخلا شي تر څو په ګډه باندې داعش په مقابل کې وجنګېږي. یو علت د پاکستان چې سولې ته یا مثلا کوشش کوي یو لته دا کېدلې شي. او پاش نور د طالبانو په مجموع کې د طالبان تحریک په اړه باندې دا یو معمول ده چې یو ډله بزی یو بل برازي دا غنه ده. خو په مجموع کې که د سیمې د هیوادونو توافق په دې راسي لکه څنګه چې د آسیا زړه کانفرنس کې په اسلام آباد کې دې باندې توافق شوی ده، عملا ظاهرا خو یو څه دي، خو د پردو شاته د کانفرنس په آشیو کې چې کوم پرېکړې کېږي، تصمیمونه کې نیول کېږي، هغو نه معمولا هغه تر ټولو سرنوشت تصامیم دي چې هغه ممکن زنی خبرې دا وتلې دي د باندې زنی اصلا وتلې نه دي چې دا څه دي. نو زه فکر کوم چې اوس د سیمې هیوادونه او د افغانستان حکومت، پاکستان حکومت، په تېره خاص کر د پاکستان ملکی اداره یا ملکی حکومت دا خطر احساس کړی دی، ځکه د پاکستان ملکی حکومت چې دا هغه د جمهوري قوتونو یا د عوامو نماینده حکومت ده. نو طبعا نماینده د عوام تجارت غواړي، کار غواړي، روزګار غواړي. پاکستان کې هم د ټوریزم خلک بیکاره کړي، د اقتصاد خراب کړی ده. نو هغه د پاکستان جمهوري حکومت چې نن سبا نواز شریف د مشر ده، هغه تله هڅه کوي چې یو ډول تقریبا د افغانستان د حکومت او د پاکستان د پوځ ترمنځ منځګړیتوب وکړي او کوشش وکړي چې دلته یو سوله راشي، تر څو دغه سوله په عمومي توګه د افغانستان او د پاکستان روابط ښه کېږي نه. نو ادي اقل هغه دغه اوسنی حالت چې موجود ده، دا ډېر سخت حالت سره تاوتریخوانه حالت ده. ادي اقل
ډېره مننه، سلامت اوسه خلیل صاحب، سلامت اوسه، ډېره مننه. ښاغلی هارون میر، ځینې کسان وایي چې کله طالبانو سره سوله هم وشي، البته کله چې له طالبانو سره سوله کیږي ممکن له یوې ډلې سره وشي، نو په افغانستان کې بله ډله چې منظور می سره داعش نه دی، طالبانو بله ډله ده، ممکن هغه قوي شي، ځکه چې وایي په افغانستان کې د جګړې ته تمایل شته او امکانات شته، ځکه چې ډېر خلک بیکار دي او ډېر خلک په جنگ اموخته شوي دي، ډېرو ته خوند ورکوي چې ټوپک په وژه وي. نو هر ډله چې ټوپک ورکوي دوی حاضر دي چې یو شمېر خلک چې ورسره وجنګیږي. او البته یو شمېر نور لکه څنګه چې خوشحال خلیل ورته اشاره وکړه، هغوی وایي چې تر څو چې د ګاونډیو ملاتړ نه وي هیڅ جنګي ډله نشي کولی چې ډېر وخت مقاومت وکړي په افغانستان کې دوام وکړي. او دوی وایي چې که پاکستان حاضریږي چې یو ډله طالبان د افغانستان له حکومت سره سولې ته حاضر کړي، له بلې ډلې سره ممکن کومک ونه کړي، خصوصا د داعش سره چې پاکستان ځان ته هم خطر بودي. ستاسو تبصره څه ده؟
بدون شک که مشکل ما با گروه هایی در داخل افغانستان هست یک مشکل امنیتی است که دور یا زود انشاءالله این مشکل حل خواهد شد. اما مشکل اساسی ما که مشکل سیاسی از با پاکستان است، به مخاطر است که رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی اونا تصمیم گرفتن که باید ما مشکل را با پاکستان حل بکنیم. هر زمانی که مشکل ما با پاکستان حل شوه، مشکلات دیگر مشکلات فرعی است. اگر یک گروهی حاضر میشه یا گروهی دیگری حاضر نمیشه و هیچ گروهی در افغانستان بدون پشتیبانی و کمک تسلیحاتی بیرونی در مقابل نیروهای مسلح افغانستان و مردم افغانستان تا به مقاومت را نخواهد داشت و نداره و نخواهد داشت. اگر ما بتانیم که مشکل خود را با پاکستان حل بکنیم، اساسی ترین مشکل همی است و دلیلی هم که رئیس جمهور افغانستان باز هم به پاکستان رفت و در آغاز هم همین موضوع را مطرح کرده بودن که ما باید مشکل خود را اول با پاکستانی ها حل بکنیم. وقتی که پاکستان گروپ های مسلح را که در افغانستان هست مجبور بسازه که با دور میز مذاکره وارد شوند و کسایی که تمرد میکنن و از مذاکره میخواهند که جلوگیری بکنن، اونا گروپ هایی هستن که در داخل افغانستان جایگاه ندارن، نه در بین مردم افغانستان، چون مردم افغانستان در 13 سال تجربه خوبی از یک حکومت دموکراتی داشتن، بهبودی هایی که در زمینه های مختلف در افغانستان با وجود آمده خیر مردم افغانستان نمیخواهند از بزن. اگر این گروپ ها پشتیبانی پاکستان و یک کشورهایی که در منطقه در افغانستان اونا منافی دارن نداشته باشن، بدون شک خود به خود از بین خواهد رفتن. ما از داعش تشویش ندارم، مشکل اساسی ما با پاکستان است. اگر پاکستان واقعا صادقانه این مطلب عمل بکنه و یک رای حل را که بتونه به منافع دو کشور باشه ما به دست بیاریم، فکر کنم که دیگه در افغانستان مشکلات دیگه که هست، مشکلات فرعی و اون مشکلات خود ملت و مردم و حکومت افغانستان میتونه که پاسخ پیدا کنه.
با تشکر جناب هارون میر کارشناس مسائل سیاسی. جناب عبدالرؤوف جرأت کارشناس روابط بین المللی را هم با خود داریم. جرأت صاحب، شما شخصا چقدر خوشبین هستین با آغاز مذاکرات صلح در دو هفته آینده به گفته رئیس جمهور و مقامات پاکستانی؟
که چیزی در اوستانه یا بریدونو که فکر بکنم، فکر کنم که ده هم لکه ده تیر پسیل چی کنم آیده مولا عمر مرشو ده ده سلی پرگرام شاتو بگرده بلشو اوست محل چی مکلا فکر کنم ده دایشو ده تعلیم مثلا ده دایش او نانیوال پدیده ده و طالبان یا افغانی پدیده ده او بل دا چې د دایښ او طالب ترمنځ داسې رقابت د اخر کې رامنځته کیږي چې دوی غواړي چې د زیات امتیاز لپاره هر یو کوشش کوي چې په افغان دولت سره وجنګېږي، د افغان دولت څخه امتیاز رامنځته کړي. نو فکر کوم دغه اوس کړنو ته خو چې ګوره د پاکستان فکر نه کوم چې هغه ارمان چې افغانان لري هغې سلحې ته ورسېږي. د جمهور کړنې د ستاینه ول د تګ راتګ د ستاینه ول ده، لیکن لکه څنګه چې درنو مېلمنو وویل په پاکستان باندې هغه اعتبار چې موږ باید درلودی په پاکستان باندې هغه اعتبار نه لرو. او پاکستان یو ازمول شوی هېواد دی د افغانستان په وړاندې د تیر په څېر نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي، او ځکه چې د طالبانو ټول دستګاوې د طالبانو شوراګانې په پاکستان کې ترسره کېږي، نظر ځای اکمالېږي، د افغانستان طرفي د افغانستان د دولت پر ضد د افغانستان د خلکو پر ضد جنګېږي. نو زما زه چې څومره فکر کوم د پاکستان موږ سره لوبه کوي، البته موږ لوبې ته آماده نه یو یا لوبه نشو کولی یا هغه قدرت موږ نه لرو چې د پاکستان په وړاندې نن سبا خو که چېرې د افغانستان د پاکستان په وړاندې یو واضح ډیپلوماسي هم مخته وړي، له بده مرغه چې هغه څه چې هغه قدرت چې موږ باید درلودل پاکستان سره هم په ډیپلوماتیک لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، هم په نظامي لحاظ، ترڅو پاکستان همدې ته واده کړی وی چې هغه ډلې ته بله چې په پاکستان کې دي او د پاکستان خصوصا فوج دولتي حکومت خو د پاکستان د فوج ویندوی ده، اما نظامي اشخاص هغوی باندې نفوذ لري، هغوی دې ته اماده کړي وی چې په افغان دولت سره سولې ته کښېني. او بل بحث په دې کې دی چې د افغانستان لخوا هم هغه کسان چې باید مسول په افغانستان کې راولي د طالبانو سره وغږېږي، د طالبانو سره بحث وکړي، هغه کسان په دې پروګرام کښې نه دي شامل شوي. نو زه چې څومره فکر کوم هغه سوله چې افغانان هغه مثبته سوله چې افغانان د هغې توقل لري او هغه هیله ده هغه نه ترسره کېږي او د افغانانو لاسته راځي. نو بناً بیا هم موږ خوشبین یو که چېرې د پاکستان د چارواکو په زړه کښې د رحم اوبه توی شي او د افغانستان په عام ولس باندې رحم وکړي او هغه کسان چې دوی پرې نفوذ لري د افغان دولت سره خبرو کولو ته چمتو کړي، بناً سوله به راشي. اما دا اوس کوم مقدماتي کارونه چې دوی شروع کړي دي.
ډېره مننه. البته د پرون په پایل کې د دې عملو ته اشاره وشوه، یو شمېر نظر دا و چې کېدای شي د افغانستان په حکومت داخل کې هم داسې کړی وي. او البته یو مسله بله هم ده چې وایي ممکن د معافیت ځینې کړی وي چې نه غواړي چې سوله وي، ځکه چې په ناامنۍ کې د دوی ګټه ده. او کېدای شي د طالبانو په منځ کې داسې ډلې وي چې هغوی هم په دې ګډوډي کې ګټه لټوي او دا حملې د هغوی کار وي. خیر، په دې موضوع به هم خبرې وکړو. یو اورېدونکی د ټلیفون له لارې لرو. ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
مصطفی ځینی خبرې کوم د پکتیا ولایت نه، تاسو ته او ګران اورېدونکو ته سلامونه، نیک اخلاق احترامات وایم او ګران مېلمنو ته
سلامت.
سلام به شما هم، خوش آمدین به برنامه.
تشکر زنده و سلامت باشین. فقط د ګرانو مېلمنو څخه زما پوښتنه دا وه.
بله صاحب،
تقریبا ډاکټر صاحب سره د اوخان په وخت کې کله چې په 1950 کې په صدارت باندې کښېناست او په 1903 کې په استعفا باندې مجبور شو، تقریبا په 10 کاله د پاکستان سره په ورانوونکي فشارله کې ګیر پاتې شو. او هغه وخت هم دغه جهادي خلک د هغوی په وړاندې تحریک کړل، تنظیم یې کړه، تر څو چې داود خان حکومت را وپرځوي. بله مسله دا ده کله چې ډاکټر صاحب لندن ته واشنګټن ته لاړ، تقریبا په 1950 کې لندن ته هغه وخت کې په واشنګټن کې د منطقې په روانو جریانات ورسره خبرې وکړې او هغوی څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. ولې هغوی هغه وخت منفي نظر درلودی د افغانستان په وړاندې باندې همکاري نه کوله؟
بله،
بل د ګرانو مېلمنو څخه زما
مشخص سوال وکړئ.
کور ودان سوال دغه شیبغانی دغه سفر چې کله نتیجه ورکړي دغه عمل وربانه ونشي څه کول په کار دي مدقې په کچا د نړۍ په کچا چې د افغانستان حکومت په جریان کې واچي.
سوالتان رسونه دی مگر این به اسفه نتیجه نته چه باید کرد در قدم بعدی؟ این سوال را بعدا با مهمان ها
مطرح کرد.
اجازه بتین چند تا پیام هم ببینیم. شماره شنونده ها از طریق اسمس پیام فرستادن به شماره 818. مجیب الرحمن کریمی از نورستان نوشته که سفر رئیس جمهور به پاکستان خیلی مهم و مفید نبوده. بله. شخص دیگه از دایکندی اسمت الله نوشتن که افراد نظامی غیر مسئول هم در ولایت دایکندی بی‌نظمی ایجاد میکنن، یعنی تنها مشکل طالبان نیستن، دیگر مشکلات هم در سراسر افغانستان وجود داره. حالا شنونده روی خط داریم. سلام بله. علیکم، رادیو آزادی است.
لطفاً یو چلندی خبری وکی. مهربانی کوئ لطفاً خبری وکی او لشلندی.
السلام علیکم. تخیم
در حالت
تجاری و لفظی خود
میروند.
از طرف تلفن کار سیم تو طول مخکی تاسی او محترم
سلامت تو سی. تو خب یا چند خبری و که چه وقت در کم دچی ملمان هم بیاست سوپ خبر و تبصیر او کی؟
من از ما یه وادار خواست که دل حکومت اول تالیبان و اول پاکستان دخو باید بگی که خبر صداقت را مورایندی کیسه چوز و وطن را جوت یا اول آسیا که امنیت را سی اول باید به صداقت کار واخی. باید هیچ شک خبر پلد را نمی تو
فوش
تا افغانستان که
جولران نسی نبدا ساتی سلامت و سی کور ودن وست باید دمداری مخی واردون که پشتن داوه چی وی که چیر تا دازل هم دی افغانستان دی حکومت دیگو حد سو نتیجه ور نکره باید سوشی که پیوه یه جمله که زکی وقت دیر کم لرو هر ملما نظر سرگن که نمره هم شاغل عبدالرؤوف جرات سیب تاسو وست.
مننه سر کچری مسوده نتیجه ورنه کې په دغه سره چې موږ غواړو افغانستان باید د لهغو شخصو ته لاس واچوي چې هغه په پاکستان باندې فشار اوړي، ځکه چې سول څخه موږ غوښتن کې نه سره افغانستان ته ډېره ضرور ده. نو بنا د افغان دولت دا وظیفه ده چې د خلکو د افغانستان د خلکو په وړاندې مکلفیت کړي او له هرې لارې چارې خصوصا چې کچری غواړي د ملګرو ملتونو په سطحه په نړیواله کچه پاکستان باندې فشار اوړي او پاکستان دې ته ژمن کړي چې په افغانستان کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي او هغه ډلې تپلی چې په پاکستان کې د افغانستان د دولت
پر زنده باشین. جرات صاحب
همدومره وخت هم
زنده باشین. جرات صاحب محترم اجازه بدین که از دیگه مهمونا هم سوال را بپرسیم. لطفا مختصر و کوتاه پاسخ بدین که به پایان برنامه نزدیک شدیم. جناب آریان خیبر میخوام از شما بپرسم، اگر این دور مذاکرات یا این مذاکرات نتیجه نداد، گام بعدی حکومت افغانستان چه باشه؟ پیشنهاد شما چی است؟
بله میشنویم
آقای خیبر صاحب، سوال از شما بود.
ما فکر میکنیم که تاریخ نشان داده که همچون مذاکرات اصلا هیچ نتیجه نمیده. دولت پاکستان با وعده های خود هیچ وقت وعده چی نکه ایستاد نشده، با وعده های خود وفادار نبوده.
نو چو کی دا پرسن؟
افغانستان با کار است که دولت متحده امریکا مستقیمان روی پلان استراتژیکی که امضا شده روی این قرارداد یک بار دیگر بازبینی کنن و نقش پاکستان در مداخله در امور افغانستان نفی بکنن.
دیر مننه. سلامت و یه جمله ویلیو خوشحال خلیل صاحب تاسی هم مهربانی وکي ستاسو په نظر باید څه وکي؟
زه به په لنډ ټکو ووایم که چېرته پاکستان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي، افغانستان اوس همدومره ځینې هغه په لاس کې لري چې فشار وسایل په لاس کې لري چې پاکستان یو وارد کړي او د عقل که نور هیڅ نه وي د خوشحال اخوانه د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د لاجوردو لاره باندې کار کولی شي، چابهار په لاره باندې کار کولی شي چې تر څو له نړۍ سره یوازې د پاکستان ځان خلاص کړي او له نورو لارو نړۍ سره په تماس کې شي او همدارنګه خپل امنیتي ځواکونه او خپل نظام او سیستم قوي کړي تر څو په راتلونکي کې د پاکستان د لخوا د نیابتي جګړو سره د مقاومت توان ولري او همدارنګه په نړیواله سطحه او په سیمه ییزه سطحه باندې د فعال ډیپلوماسۍ له لارې کولی
شي. زنده باشین جناب هارون میر، نظر شما لطفا کوتاه مختصر.
البته از نگاه نظامی ما در یک بنبست قرار داریم که نه حکومت آنمندی شکست طالبا را داره و نه طالبا آنمندی شکست حکومت را داره. مذاکرات حتمی است، صورت خواهد گرفت، اما حکومت افغانستان باید تماما اقدامات لازم را برای سال آینده، برای بهار سال آینده، برای فصل جنگ داشته باشه. و هم از نگاه سیاسی قسمی که دوستا گفتن، حکومت میتونه که استفاده بکنه از روابطی که با کشورهای منطقه و کشورهای خارج از منطقه، خصوصا کشورهای مهم غربی دارن، استفاده بکنه تا ما زمینه مذاکرات را آماده بسازیم.
ډیر زیاته مننه په پای کې دی واوریدون کې البته ډیرو پیغامونو راستولې دي. متاسفانه د وخت کموالی له کبله مونږ نه لوستلی شوی. محمد ابراهیم الالزی له بادغیس لیکلی وایي، زما په نظر طالبان باید سوله وکړي او کې ونکړي پاکستان به دوی هم لکه پخوانی مجاهدین په ډلو وبیشي او په خپل منځي جګړو به اخته شي.
تشکر از این که در این برنامه با ما بودین. جناب هارون میر، کارشناس مسائل سیاسی، خوشحال خلیل، نویسنده و روزنامه‌نگار، عبدالرؤوف جرأت، کارشناس روابط بین‌المللی، آریان خیبر، کارشناس مسائل سیاسی، خیلی ممنون از حضورتان در این بحث و تشکر از شنونده های عزیز که در این بحث با ما همراه بودن در این برنامه زیر آسمان کبود. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. خیلی کوتاه و مختصر انعکاس بحث و گفتنی ها و نظریات را که در این برنامه شنیدین، انعکاس دهنده نظر رسمی رادیو آزادی نبود و نظریات شخصی هر اشتراک کننده بحث بود. با تشکر از اینکه با ما بودید. از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن. از فراز این بلند پس باید بگذریم. از فراز این بلند پس باید بگذریم. شناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را. دیدی اشکای داغم را، دیدی اشکای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغ که تو. آب میگیری از من آراهم، آب میگیری از من آراهم. نور میگیرم از چراغ که تو، نور میگیرم از چراغ که تو. تا کی از یک دگر گریزانه، هر دو افاره، هر دو انسان. سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا آبادی، چند شب مانده تا آبادی. مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان.